السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګ زم تاسو زمونږه غله ازادي رادیو اوري د ماخام شپږ بجې شپې په دې ورسته پښتو نیم ساعت خبري مجلې کې شمشاد زدران تخنیکی چاری مختوری او ری د افغانستان د ملی امنیت سلاکار حنیف اتمر د کورنیو چارو وزیر وایس برمک او د ملی امنیت رئیس معصوم ستانگزای نن پاکستان ته ولاړل څو د سولې او اوربند په مسایلو خبری وکړي. دا مو د سر راپور د نور مهم مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی باید په فضا کې د تحقیقاتي سټیشنونو په درلودو هیواد اکتفا ونه کړي، بلکې د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هلته برلاسي شي. ملالی بشیر سټوډیو ته راغله څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان وړاندیزونه ومني اوربان به یو کال ته وغځوي. هندوستان په بلخ ولایت کې د 4 میلیون ډالرو په ارزښت دوه لوی پروژو د بنسټ ډبره کړې شو ده، او په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو دوه متخصصینو له ایران غوښتي چې د هغه کس د اعدام پلان دی لغوه کړي چې په 15 کلنۍ کې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل شوی و. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان وړاندیزونه ومني اوربان به یو کال ته وغځوي. ولسمشر غنی نن په ارګ کې له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان لغړیو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او وی ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي هملته به ورسره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر سي. ولسمشر غنی زیاته کړه
لومړی د ټول د افغانستان ستر ولسته چې تاسو ناسي ستوک دوم طالبان دی دریم ته داوګار ده راسي چې په یو ټاکر باندې کې دا مسایل حل او څلون دا ته چوب محاله تر حق وړي چې څنګه یې تطبیق کو او بهرني دی له افغانستان نه اوس ایران یې مونږ کې مافر هم لا تر باندې چې حاضر دي ټول باندې کې
د سولې کاروان غړي تر 200 کیلومتر زیاته لار وهلي او له ودرش ورځو راهسي له هلمند تر کابل په پښو ورغلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د کورنۍ چار وزیر او ملي امنیت رئیس پاکستان ته تللي دي. دوی به د سولې او یووالي لپاره د عمل د پلان د عملي کولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د ناروا جګړې او وینو تویدو د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت هڅې د ټول اسلامي امت د ښېګړې لپاره نه هېرېدونکې قرباني ده. محمد صالح الغفیلي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره د سه شنبې په ورځ په تلیفوني خبرو کې د سعودي عربستان د سیاسي مشرتابه په استازیتوب د افغان حکومت د اوربند له اعلان ملاتړ وکړ او ډاډ یې ورکړ چې حکومت به د سولې له پروسس څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دواړو لوري د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت د سلاکارانو پر کچه د سولې او همکاریو په هدف د څلور اړخیزه میکانیزم د پریکړو د تطبیق او د همکاریو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو هغه سرتیری بیرته خوشی کړی چې د اختر په درېیمه ورځ یعنی ولی وو. د غزنی والی د غزنی والی ویاند محمد عارف نوري نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیر ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی سول.
هغه شپږم سرتیری چې په اختر دو درېیمې ورځې په دوه کې د اندړو سره په ناستو کې د سوالو لپاره
د اختر په درېیمه ورځ وسلوالو طالبانو د اندړو ولسوالۍ له سلطان باغ سیمې څخه د اوربند له مراسمو د ملي اردو شپږ سرتیري له وسلو سره یو ځای له ځان سره بیولي وو. هندوستان په بلخ ولایت کې د 4 میلیون ډالرو په ارزښت دوه لوی پروژو د بنسټ ډبره کړې شو ده. په افغانستان کې د هند سفیر وینی کومار بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت په مزار شریف کې د کرکټ د یو مجهز میدان او د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د 8.2 کیلومتر سړک د بنسټ ډبره کړې شو ده. د وینی کومار په خبره د دوه پروژو مجموعي لګښت په د هندوستان دولت ورکوي. د اروپای اتحادیه د یو نوی راپور له مخې په 2018 کال کې لږو افغانانو، پاکستانیانو، ایرانیانو په اروپای اتحادیه هیوادونو کې پناه غوښتې چې له دې سره د پناه غوښتنو شمیر تر 1 میلیون کم و. په اروپا کې د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې راپور چې د دوشنبې په ورځ خپور سو وایي په 28 هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شمیر د 2018 کال په پرتله شاوخوا نیمۍ کم و. په 2018 کال کې 1.3 میلیونه د پناه غوښتنې ثبت سوي وې. دا شمیر په 2018 کال کې 1.3 لک ته راټیټ سو چې د 2018 کال په پرتله 40% کموالی شي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو دوو متخصصینو له ایران غوښتي چې د هغه کس د اعدام پلان دی لغوه کړي چې په 15 کلنۍ کې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل سوی و. د سه شنبې په ورځ په خپره سوې اعلامیه کې متخصصینو هغو راپورونو ته اشاره کړې چې وایي محمد کلهوري به له روژې میاشتې وروسته ډیر ژر اعدام سي. متخصصینو ویلي د ایران دولتي پلټونکو ویلي و چې کلهوري هغه مهال چې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل سوی و بالغ نه و. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو متخصصینو دا غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغه کړی چې امریکا او د بشري حقونو د څار ادارې د ایران لخوا د هغه کس د ادامولو اقدام وغنده چې د درو پولیسو په وژلو تورن و. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس نن پاکستان ته لاړل.
مشاور محترم شورای امنیت، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی سفر کردن به پاکستان و قرار است روی موضوعات صلح در مورد آتش بس صحبت های صورت بگیره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هلمند سولې د ولسی حرکت لغړی سره چې له 100 کیلومتر شاوخوا پلی مزل وروسته کابل ته رسیدلی دي، په کابل کې وکتل او ځینې څرګندونې هم وکړې. له هغې ډلې د هغوی په خوښه د اوربند مودید تمدید ژمنه هم وکړه چې که طالبان د خبره حاضر شي نو تر 1 کال به اوربند وغځوي. د همورې چې وروسته له هغه چې طالبانو پاکستان ته ویلي چې له امریکا سره خبرې کوي د سولې عالي شوروي دا ډله باید خپل واک بل چاته ور نه کړي.
موږ د افغان مسله طالبان غواړو چې خپل صلاحیت بل څوک ته ور نه کړي.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي فضایي ځواک ته په خپل چوکاټ کې د شپږمې قوې ځای ورکوي. بیا مهم مخام بخیر رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورونې چارو وزیر وایس برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغان سولې او وسلوالو طالبانو سره د اوربند په مسئلو له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللي. دوی نن له غرمې وروسته اسلام آباد ته روان شوي دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دې سفر پایلې به د دغه مسؤلینو له بیرته راستنېدو وروسته په ډاګه شي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان یو شمیر لوړ رتبه امنیتي چارواکي اسلام آباد ته تللي ترڅو د دې هیواد له چارواکو سره د وسلوالو طالبانو، سولې او اوربن په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی شامل دي. د وای د هغه سفرونو په دوام چې سو ورمخ کې هم ترسره شوي، نن د ملي امنیت مشاور، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته لاړل او ټاکل شوی چې د سولې او اوربند په مسلو خبرې اترې وشي او په دې اړه بنور جزئیات د دغه پلاوی لراتګ وروسته په ډاګه شي. دا چې دغه سفر به 2 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به له کوم پاکستانی چارواکو سره ولیدل شي، خاغلی دانش په دې اړه به خبري وخوده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد 13 ورځنۍ اوربند اعلان کړی، خو د وسلوالو طالبانو 3 ورځنۍ اعلان شوی اوربند د کوچنی اختر په 3 ورځ پای ته رسیدلی دی. د کوچنی اختر په دې 3 ورځو کې طالبان او افغان ځواکونه په خپلو کې ونه جنګېدل، خو د اختر د 3 ورځې په پای ته رسیدو وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلې حملې دوباره پیل کړې. د اوربند له دې اعلان وړاندې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په ګډون یو شمېر پاکستاني چارواکو افغانستان ته سفر کړی و. همدارز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر افغان چارواکي هم پاکستان ته تللي وو. کابل باور لري چې اسلام آباد کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د اختر په ورځو کې اوربن وښوده چې پاکستان د دې توانایي لري چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو له دغه ډلې سره د سولې خبرې اترې پیل شي. د دې جرګې یو غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دی وایي پاکستان کولی شي چې د طالبانو د اوربن موده وغځوي او هغه تروریستي ډلې چې د دغه هیواد لخوا تمویلیږي ورته ووایي چې اوربن ته دوام ورکړي. ښاغلی زازی باور لري چې د وسلوالو طالبانو په ګډون د افغان حکومت یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې د پاکستان لخوا تمویلیږي خو له افغانستان سره د دې هیواد په رښتینې مرستې شک لري.
خبری مجله اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ډاډه دي چې طالبان د موقت اوربند له تجربه کولو وروسته د سولې د خبرو په اړه غور کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سیشمې پرس کابل کې خبری غونډې ته وویل ولسمشر له جهادي مشرانو او سیاسي رهبرانو سره کتلي او ټول د سولې او اوربند په اړه اجماع لري. حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وی جهادي مشرانو او سیاسي رهبرانو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له پروسې اوربند ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سې شمې پورس کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په میړانې اوربند اعلان کړ او ښه مدیریت هم کړ. د ښاغلي مرتضوی په خبره د موقت اوربند تجربې ته په کتو دوی مطمئن دي چې طالبان به د سولې لار خپله کړي. د وی پتیرو څلویښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره خلکو راحت نفس وکاږه. سوله اوربند تجربه کړل. زه ډاډه یم چې طالبان به د خلکو د دغه احساس په مقابل کې نه ودرېږي. په دې برخه کې به غور کوي ځکه د جګړې دوام د افغانستان د خلکو د جمعي احساساتو په مقابل کې د درېدو په معنا دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روژې د میاشتې له ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو یې هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند ومانه او په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه. خلکو هم له اوربند څخه په استفادې د اختر په ورځو کې په آرامه زړه خپلې خوښۍ ونمانځلې او د جګړې له ښکېلو خواوی د اوربند د دوام غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغې وروسته د لسو نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ خو طالبانو اوربند ونه غځاوه بلکې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څیر خپلو حملو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې خپل صلاحیت بل چاته ورنه کړي او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو واک په خپل لاس کې واخلي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د افغانستان په اړه پریکړه د بهرنیانو کار نه دی او له دې سره په هیواد کې ستونزې لا پسې ډېرې شي.
موږ د افغان وسله طالبان غواړو چې خپل صلاحیت بل څوک ته ورنه کړي او په مساوي د افغانانو مسله مخالفینو
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر طالب قومندانانو په حواله راپور ورکړی چې دا ډله غواړي له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي نه له افغان حکومت سره. یا د ورځپاڼې د یوه طالب قومندان له قوله لیکلي چې که دوی له امریکا سره یوې نتیجې ته ورسیږي حاضر دي چې د حکومت د سرنوشت په اړه له افغان حکومت سره هم خبرې اترې وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ تر سره شي او حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره له قید و شرط پرته خبرې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي منځنۍ څپه او افم سلاش را 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د سیمه استخبارات په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ځای د داعش په نوم د بدیلې ډلې د ځای پر ځای کولو په لړه کې دي. افغان سناتورانو د سیشن په پرز عمومي ناست کې ویل د ننګرهار وروستي پیخي په ډاګه کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به زیات شي. ناجی ساپې په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د مشرانو جرګې غړي وایي د سیمې استخبارات د وسلوالو طالبانو پر ځای د داعش ډلې د ځای پر ځای کولو په حل کې دي. سناتورانو د سې شنبې ورځې په عمومي ناسته کې دغه پلان د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ یاد کړ او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. سناتور محمد رحیم حسنیار په دې اړه وویل
بدیل برای طالبان در افغانستان استخبارات منطقه
د سیمې استخبارات د وسلوالو طالبانو لپاره د بدیل ډلې د ځای پر ځای کولو په حل کې دي. چې هغه داعش ډله ده. دا د حکومت لپاره د خطر زنګ دی او کومې پیښې چې په ننګرهار کې کیږي حکومت ته دا پیغام ورکوي چې که چیرې د سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان ګټې خوندي نه وي، که له طالبانو سره سوله هم وشي، موږ کولی شو چې د طالبانو بدیله ډله داعش د دوی اهداف پلي او په افغانستان کې به لاس په حملو پورې کړي.
د اختر په ورځو کې داعش ډلې په ننګرهار کې د اوربند په خوشحالۍ راټول شوي او غونډو باندې دوه خونړۍ حملې وکړې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. همداشان په دې وروستیو کې یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په هېواد کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ګواښ له یوې ورځې بلې ته د پراخېدو په حال کې ده. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم اسدیار چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله، د ننګرهار وروستیو خونړیو حملو ته په کتو وویل حکومت باید د دغې ډلې د ځپلو لپاره لاس په کار شي.
د اختر په ورځو کې په ننګرهار کې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د هېواد په بېلابېلو برخو کې له اویا ډېر افغانان ووژل شول. د هېواد دښمنان په بېلابېلو نومونو افغانان وژني. حکومت باید خپلو سیاستونو کې جدي بدلون راولي او په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تاشکند په نړیواله غونډه کې ویلي وو چې شاوخوا زر داعش جنګیالي په افغانستان کې وژل شوي او اوس مهال د داعش تروریستي ډلې 2000 جنګیالي په افغانستان کې فعالیت لري. ښاغلي غني همدارنګه ویلي وو چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل اوس مهال داعش ډله د دوی لپاره جدي ګواښ نه دی. نوموړي وویل که چیرې وسله وال طالبان له افغان حکومت سره اوربند وکړي، د داعش ډلې له منځه وړل به ورته ډېر ساده کار وي.
اگر طالبا با دولت جمهوری
اسلامی که چیرې وسله وال طالبان له حکومت سره اوربند وکړي، د داعش او القاعده ډلې له منځه وړل ډېر ساده کار دی او د داعش ډلې د ځپلو لپاره زموږ عملیات روان دي.
ښاغلی راتمنش دا مني چې داعش هم د سیمې د استخباراتو د فعالیتونو محصول دی او په وینا یې چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي نن له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. دوی د کابل د حضوري چمن په سیمه کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د هلمند سولې ولسی حرکت شاوخوا 100 کیلومتر پیاده مزل له هلمند وکه او په ودر شورزو کې ځان کابل ته ورسودی وای چې د سولې لپاره غک پورته کړی دی. د همدغه ولسی حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوسر زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړی ده او د ولسمشر د لیدنې په اړه او دا چې ولسمشر څه ژمنې له دوی سره کړي دي لومړی پوښتنې همدغه ترې کړي.
نن مازګر له څلورو بجو څخه وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل ښار د چمن حضوري او سټیډیم ترمنځ پر عام سړک پر عامه جاده زموږ سره غونډه لرله. په غونډه کې موږ هغه خبرې هغه کیسې چې موږ له ځان سره راوړې وې د سترګو هغه لیدلې حال چې موږ له هلمند څخه تر کابل پورې له ځان سره راورساوه. له هلمند څخه تر کابل پورې د ولسونو ارمانونه هیلې د هغوی ستونزې چې موږ اورېدلې وې له ځان سره نوټ کړې وې هغه مو راورسولې. دلته مو د یوې غونډې په ترڅ کې دته بیان کړې د دمخ نقشې شولې. له نیکه مرغه جمهور رئیس غني نن د زموږ سره د غونډې پر مهال د ولس د هیلو ارمانونو په بدل کې یو میاشتنی اوربان اعلان کړ یو طرفه.
یعنی تاسو وایئ چې ورس له دې چې تاسو سره غونډه وکړه او د غونډې په جریان کې دا د تاسو ته اعلان کړ چې دا اوربن به یو میاشت وي؟
بله، نن زموږ غوښتنه دا و چې افغان لوري کم تر کمه باید زموږ سره د نننۍ غونډې پر مهال یو کلن اوربن اعلان کړي. دا چې ځینې ستونزې وي او جمهور رئیس غني ځینې شیانو ته اشاره وکړه د بېلګې په توګه هغه وویل که چېرې زه یو کلن اوربن یو طرفه اعلان کړم دا په دې معنا ده چې زه د افغان سرتیرو لاسونه هغوی ته درمه. نو بیا موږ غوښتنه وکړه چې لس ورځې اوربن چې تاسو تمجید کړی دی دا زموږ لپاره بسنه نه کوي، کم تر کمه یو میاشتنی خو اعلان کړه. بیا سټیج ته دوهم ځل راغلی، بیا یې له سټیج څخه دوهم ځل یو میاشتنی اوربند اعلان کړ.
اعلان وکړ چې تاسو رژمنه وکړ چې دغه اوربند به یو میاشت غځوي.
زموږ سره رژمنه وکړه ل رسنوی څخه په مستقیم متوګه اعلان وکړ چې دغه اوربند د یو میاشت لپاره تمدید شو. زموږ په خاطر یو میاشت اوربند اعلان کړ یو طرفه.
تاسو دغه د غونډې لپاره د ځای انتخاب کړی و که خپل ولسمشر راغی تاسو لیدو ته؟
دا غونډه موږ تېره ورځ هم په همدې سیمه کې پر څلور بجې غونډه درلودله. نن مو هم پر څلور بجې د غونډې همدغه ځای ټاکلی و. نن جمهور رئیس غني دغه ځای ته راغی او زموږ سره په دغه غونډه کې برخه واخیسته.
اوس له دې وروسته تاسو څه کوئ؟
له دې وروسته څخه زموږ لومړی قدم به دا وي چې وسلوالو طالبانو ته درې ورځنی ضرب الاجل ټاکو. هغوی به په درې ورځو کې دننه دننه به هغوی هم اعلان کوي د اوربند په بدل کې به اوربند اعلانوي. که چیرې خدای مکړه خدای مکړه هغوی د افغان حکومت د اوربند په بدل کې اوربند اعلان نه کړ، نو بیا موږ د یو شمېر هغو هېوادونو سفارتونو مخ ته کښېنو چې پر هغوی شک شته. ولس پر هغوی شک لري چې دوی وسلوال طالبانو سره په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه اړیکې لري او یا هم همکاري کوي.
د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوری او همداراز د بسم الله وطن دوست خبری مواری دی. بسم الله وطن دوست د سولی د ولسی حرکت غړی دی، د هلمند د سولی د ولسی حرکت. قدر من اوریدونکو، ولسمشر اشرف غنی دوی لنن سره وکته، دوی نن سره وکتل او اعلان یې وکړ چې یو میاشت به نور هم د افغان حکومت له لوري په طالبانو باندې اوربند تمدیدوي. د ولسمشر اشرف غنی خبرې د ارګ ویبپاڼې په رسمي توګه باندې په مستقیمه توګه نشرولې او ښه ده چې د دوی د لیدنو د جریان پاړه باندې دغه ویډیو غږ په لنډه توګه واورو.
حکومت پورې تړلی نه یې، طالبان پورې تړلی نه یې، د وطن ټول ولس پورې تړلی او په عین حال په حکومت هم حق ده او په طالبان هم حق ده. ځکه د وطن اواز هم بیسته ناخوالې ډېر، اما هیلې هم ډېر. ناخوالې دا دي څلوېښت کاله ناخوالې پاتې دي. څه به ته لاسته راکړي؟ مولوي صاحب یو ورسره د راسي دوه په دوه کې که نور غواړي چې په بل سطح کې بل سطح به پاتې شي. آدرس دی مشخص که اما آدرس دی افغانستان دی ولس مشر آدرس ده. یاو تلیفون لریم، یاو آواز لطاس نلریم. دریم خبر از طول پر نتیجه
ولسمشر اشرف غنی د خبرو لند برخه مواورده. ولسمشر اشرف غنی نن د سولې د ولسی حرکت له غړیو سره په کابل کې وکتل او ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د سولې او د اوربند به یو میاشت نور هم غځوي. د سولې ولسی حرکت غړیو هم طالبانو ته درې ورځې ضرب الاجل وټاکه چې باید هغوی هم د اوربند د مودې د ټاکلو لپاره پریکنده اقدام وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر ویلا هم شپږ میلیونه افغانان ماجر دي. سید حسین عالمی بلخی د پناه غوښتنې د نړیوال ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل تر دې دمه اکثرو مهاجرو افغانانو قانوني اسناد نه دي ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې که کورنیو بې ځای شو ته رسیدنه ونه شي نو بهر ته د افغان کډوالو په شمیر کې به زیاتوالی راشي. سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ کابل کې د پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې ډیری افغان کډوال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي.
علیرغم عودت بیش از 8 میلیون پناهندگان
د یوې کڅه هم لا 2 میلیونه څخه زیات کسان بیرته خپل هیواد ته راغلي، خو لا هم شپږ میلیونه مهاجر افغانان له هیواده بهر ژوند کوي. د ښاغلي عالمی په خبره په 2013 میلادي کال کې 3,23,453 افغانان له آسیایي اروپایي هیوادونو او همداراز له امریکا او استرالیا څخه هیواد ته راغلي دي. د جون د میاشتې شلمه نیټه د پناه غوښتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د شمیرو مخې په ټوله نړۍ کې 90 میلیونه کسان له کوره تیښتې ته اړ دي. جنگ، نامنی، فقر، تروریزم، لوږه او د اقلیم بدلون په نړۍ کې د مهاجرت عمده لاملونه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي تدماچ یماماتو د ناستې ته وویل چې د مهاجرینو ستونزو ته د رسیدنې لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر جان باس چې د ناستې کې ګډون درلود وویل هیواد تر هغې پورې خپلې هڅې جاري ساتي چې سوله ټینګه او ټول بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. نوموړي د خپل هیواد لخوا افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت په خبره امریکا له تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان سره د مهاجرت په برخه کې په کلني ډول د 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون وایي کډوالي یو ملي تراژیدي ده. نوموړي په دغه ناسته کې وویل چې په اجباري او ډله ییزه توګه د مهاجرینو ویستل د دوی په پالیسۍ کې ځای نه لري. دی وایي موږ د افغانستان د یو متحد په توګه مهاجرینو ته رسیدنه کوو. شاوخوا 200,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. زموږ پالیسي دا نه ده چې ټولو باسو. موږ وضعیت څیړو او بیرته ستنېدنه داوطلبانه ده. دا په داسې حال کې ده چې بیرته ستنېدونکي کډوال لا هم کور او ځمکو ته ډېر کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې د پناه غوښتنې دویم مبدا هیواد دی. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې فضایي ځواک ته په خپل چوکاټ کې د شپږمې قوې ځای ورکړي. ترامپ پرون د دې طرحې د اعلان په وخت کې وویل چې امریکا باید په فضا کې د تحقیقاتي سټیشنونو په درلودلو اکتفا ونه کړي، بلکې باید د امریکا د ملي امنیت ټینګولو لپاره هلته برلاسي وي. فرشته جلالزه او نور جزئیات.
د امریکا پوځي ځواک اوسمهال 15 قوې لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون خپل دفاع وزارت ته وویل چې په خپل چوکاټ کې د فضایي قوې د جوړولو پر پلان کار پیل کړي. ډانلډ ترامپ د امریکا د فضایي فعالیت د نویو سیاستونو د فرمان د لاسلیک پر وخت وویل لازمکه بهر زموږ برخلیک یوازې زموږ د ملي هویت مسله نه ده، بلکې زموږ له ملي امنیت سره تړلې ده. دا زموږ د پوځ لپاره ډېره مهمه ده، خو خلک خبرې نه ورباندې کوي. د امریکا د دفاع په مسأله کې دا کافي نه ده چې په فضا کې یوازې حضور ولرو، بلکې امریکا باید هلته هم برلاسي وي. دا ډېره مهمه ده. د امریکا ولسمشر وویل چې روسیه، چین او نور نړیوال قدرتونه په فضا کې ډیر فعال دي او دوی نه غواړي چې امریکا تر شاته پاتې شي. ډونالډ ترامپ جنرال جوزف دانفورت ته دنده سپارلې چې په پوځ کې د فضایي ځواک د تشکیل د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دا پلان باید د امریکا په کانګرس کې تایید شي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. احمد شیبار د فوټبال د نړیوال جام نننۍ لوبې تعقیب کړې دي، ما هم دلته کتلې دي. نن لوبه د کولمبیا او جاپان، شیبار سه چا وګټله؟ اوریدونکي به منتظر وي.
بلې شیبه، مخکې د کولمبیا او جاپان لوبه پای ته ورسېده. دوه ګوله جاپان وکړل او یو کولمبیا وکړ، خو په دې لوبه کې جاپانیان ډېر برلاس ښکارېدل. که زه له اوریدونکو سره دا شریکم، فرضاً جاپانیانو 14 شوټونه په ګول وکړل، کولمبیایانو 8، جاپانیانو شپاش کارنه را واخیستل، کولمبیا 3، او برعکس بیا فاولونه جاپانیانو 9 وکړل او د کولمبیا لوبغاړو 15 فاولونه کړی دي، چې دا بیا منفی پوینټ چې دوی لري.
بله، باید وایي چې د نن لوبې په نن لوبه کې البته یو سور کارت هم په اول کې په درېمه دقه کې فکر کوم کولمبیا واخیسته، چې دا هم د کولمبیا ټیم لکس
همدغه ډېر تاثیر پی وکړ. همدغه د کولمبیا په ټیم باندې ډېر تاثیر وکړ او دا د دې باعث شو چې د آسیا یو ټیم د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د جنوبي امریکا یو هیواد ته ماتې ورکوي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد شیبارو چې د نړیوال جام د نننۍ یوې لوبې په اړه باندې موږ ته لنډ معلومات راکړل. په نننۍ لوبه کې جاپان یو له کولمبیا وګټل. نن بل لوبه هم جالبه لوبه ده، د روسیې د کوربا روسیې ټیم به د مصر په وړاندې ولوبېږي. روسیې په داسې حال کې دغه لوبې ته چمتووالی نیولی چې 15-0 د آسیا بل ټیم عربستان په خپله لومړۍ لوبه کې د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې مات کړه. اوس هم عصمت ساروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب موږ ته ووایي.
څیړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس یو سیستم جوړ کړی چې د فوټبال لوبه په درې بودی هیلو ګرام بدلولی شي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د واشنگتن پوهنتون څیړونکو د فیسبوک او ګوګل په همکاري د ان ټو ان په نوم د ژورې زده کړې سیستم جوړ کړی چې د یوټیوب ویډیو په درې بودی هیلوګرام بدلوي. دوی د دې هدف لپاره د فیفا د ویډیوي لوبو د فوټبال د لوبغاړو 2000 درې بودی تصویرونه جوړ کړي دي.
مننه چې دغه پروګرام مو واورید.